سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې روغتیایي سکتور سره مرستې بندي کړې دي
ولې بیړنۍ حالت ده بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه یعنې زموږ اویا اتیا فیصده بلکې نوي فیصده د روغتیا برخه
خبریالان په افغانستان کې اندیښمن دي
2022 هم زګدیس کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډاک کار وي ځکه اوسنۍ حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري
په کندهار کې په خوارزواکي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و الته ماکسونو شان راست هغه دا سم ده ته کمزوري دا سوي د برابر پرسیدل
تر هر سمخ کې بل اجمل انده د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورو
یونیسف تیر کال په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ماشومان لپاره ناوړه کال بل دی د طالبانو د حکومت د ایسای او معلوماتو اداره وایي په تیرو څلورو میاشتو کې 340,000 کسانو ته تذکیرې ورکړې دي د اسرایلو پوز وای لغزی دوه ور وشتل شوی ته غوندی نن د تل ابیب له سواحل لري د مدیترانه سمندرګي کې لګیدلی دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره 2020 کال سخت او په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابی ازادي رادیو ته ویل چی د ورستیو میاشتو ته حوالات او افغان ماشومان ډیر قسمن کړی دي
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومان اساسي اړتیاوې هم پوره کړي روغتیاي خدمات د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې
یونیسف وایي په 2020 کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې د خوارسواکۍ له خطر سره مخامخ وي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدل چې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1,000,000 به زیات شو او زیان مګالو کسانو سره بشري مرسته وکړي د غیداري په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپای ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو برتانیا او نور هیوادونو مننه کړې چې دوی سره په دغه برخه کې همکاري کړې ده کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اگست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلې او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون وویل چې کاناډا به د دغه خزینه قاضیانو کورنیو نور غړي هم د مهاجرو په توګه ومني ټاکل شوی ده چې دا قاضیانو چې شمېر یې لا معلوم نه دی را روان 2022 کال کې کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي او دغلته د تګ دقیقه نیټه یې هم نه ده ټاکل شوې د طالبانو د حکومت د ایسای او معلوماتو اداره وایي په تیرو څلورو میاشتو کې 340,000 کسانو ته په بیلابیل ولایتونو کې الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د الکترونیکي تذکیرو ویش دوام لري په خبر پاڼه کې راغلي چې کابل هرات ننګرهار خوست کونړ پکتیا او بلخ په شمول په شل ولایتونو کې د الکترونیکي تذکیرو د چاپ او ویش چارې بیرته پیل شوې او هر ورځ له 14,000 څخه تر 15,000 پورې کسانو ته د تذکیرې ویشل کیږي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو شکایت کاوه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ ورو روانه ده د اسرایلو پوز ویل غزي دوه ور وشتل شوی توغندی نن د تل ابیب له سواحل لري د مدیترانه سمندرګي کې لګیدلې دي د اسرایلو پوز وی د دې پیښې پر مهال د خبرداري هیڅ څنګه نه دی کړنګیدلې او پر دفاعي اقداماتو یې لاس نه دی پوري کړی د حماس وسلواله ډله چې پر غزه کنټرول لري د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې حماس تیر کال د اسرایل سره د یو لس ورځنۍ شخړې پر مهال پر لپسې پر اسرایلو توغندی وشتل د مې میاشتې راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ غوربند ټینګ شوی خو د اسرایل پوز د تیر میاشتې په رپورټ کې ویلي و چې د اوربان راهیسې 15 توغندي لغسی ورويشتل شوې دي د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د ګڼې ګونې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړی چې د وشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال 14 کسان نور ټپیان هم دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. عیني شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه پیل کړه نو یو بل یې له پښو لاندې کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د خوخي د هغه سندرو پولیس کې چې په 2020 کال کې خبري شوی د افغان سندرغاړي اریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د بلینکن د خوخي د شپږ ډیر سندرو لیست پرون خبر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي لخوا ویلي چې موسیقي خلک له یو بل سره نږدې کوي. په دې اړه افغان سندرغاړي اریانا سعید د امریکا غږ آشنا راډیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي
یک پیام خاصی که من برای آقای بلینکن دارم و برای کشور امریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبا روی قدرت در افغانستان رسیدن آیستا آیستا موسیقی را در افغانستان بند کردن.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په رسنیو کې د موسیقۍ خپرول محدود شوی او د اریانا سعید په شمول ګڼ افغان سندرغاړي له افغانستان نه وتلي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه و ټیټه شپږ. هرات اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه صفر. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه ته. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه اته. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه اته.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له عام روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې وضعیت کې روغتیایي سکتور په پښو ودروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنۍ وضعیت بیړنۍ بولي او وایي د بهرنۍ مرستو له بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانستې پاتې شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو چې تاسو که په رښتیا بشریت ته ژمن وي، د تاسو شعارونه که په رښتیا هم رښتونې وي، ولې مو د روغتیا برخه سیاسي کړې؟ یو ناروغ څه ګناه کړې ده؟ یو ډاکټر چې د سپینې چپنې درلودونکی ده، د ده څه مشکل ده له تا سره؟ تر پرونه پورې د معاشات ورکول او نن دې ورباندې بند کړل، تر پرونه پورې د درملنې برخه کې کومک سره کاو نن دې ورباندې بند کړل، دا ولې؟
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د 12 تخصصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړي چې دوام به عمومي. خو اندېښنې او ګواښونه له دې زیات پورته دي. د وزارت د شمیرو له مخې یوازې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي او باید ژر یې لاسنیوی وشي. داسې مهال چې د کورونا وبا اومیکرون بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، د چارواکو په خبره د دې ناروغۍ اړوند محدود روغتونونه پرانیستي خو که مرستې ونه شي وبه تړل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې افغانستان نږدې 3.5 میلیونه په نشه روږدي کسان لري چې اوس یې د درملنې لپاره هیڅ مالي سرچینه نشته. د نړیوالو د مرستو له بندېدو پرته په کور دننه هم د افغانستان روغتیایي سکتور له پراخو ننګونو سره مخ دی. خغلی عمر وایي خپل سری خدمات مافیایي کړۍ په روغتونونو کې له مهمو تشخیصي وسایلو غلا او نه کارول هغه څه دي چې غیر معیاري درملنې ته یې لار پرانستې. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو د حل لپاره دوی د څارنې او ارزونې ملي کمیټه جوړه کړې چې پایله یې هم لرلې.
تر سلو زیات درملتونونه موږ په کابل کې تړلي، روغتونونه تړل شوي، تشخیصي مراکز تړل شوي او دغه کار هر ورځ روان ده. په دولتي روغتونونو کې چې کوم مشکلات موجود وو هغه تم رسیدګي شوې ده او هغه خلک چې هغه الته مفسد وو او هغوی ته توسیه وشوه، بیا اخترنامه ورکړل شوه او بیا هم دوی اصلاح نشول، هغه له دندو منفک شوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خدماتو مرستیال وایي په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتونونه شته چې له دې شمېرې 14,000 رسمي ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي چې د چاري پر معیاري خدماتو منفي اغیز کړي. په ورته وخت کې خلک هم لوروختي وزارت غواړي چې په کور دننه د لوروختي خدماتو معیاري کېدو ته ډیر پام وکړي. کابل میشته رحلا تلاش او غزنی میشته نقیب الله.
دقیق تشخیص دلته نه کیږي په کور دننه، یا ډاکټران وسایل نه لري یا اکثریت غیر مسلکی وي، او یو تعداد هم داسې وي چې تجارتي ډاکټران وي چې هغه ډیر درمل ورکوي د خلکو پر واس نه رسیږي چې هغه واخلي.
موږ له روغتیا وزارت ته هیله کوو چې په کور دننه د معیاري خدماتو په برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړي، مثلا د درملنې په برخه کې، د درملو په برخه کې چې ډیر زیات بے کیفیت دي او درملنې هغه ډول سي باید وسی هغه ډول معیاري نه دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو د نوومبر په 15 نیټه ویلي وو په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. د غشاند درملو او خوراکي توکو د کیفیت معلومونې لپاره هم یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوي نشي پوره کولای.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د روغتیایي ستونزو په اړه مو راپور واورید. اوس په ورشو کندهار ته چې هلته د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی، لتیرو دو میاشت رئیس د کندهار میرویس روغتون ته په خوارزواکۍ اخته 402 ماشومان ورول شوي چې له 100 زیاتې مړه شوي دي. روغتیا پالان په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی لاملونه فقر او د کورنیو بې سوادي بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار د میرویس روختون د ماشومانو په واټ کې یو مور د خپل ناروغي ماشومي سرته ناشته ده او د روغتیا پالانو د سپارښتنو سره سم د غیپالنه کوي. د میرمن رحمانیه نمیږي او د تیریو کال رئیس ماشومه په خوارزواکۍ اخته سوي.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و غره پلا بیا ملونه کېده کيان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پنس کې کلمی ورس چې سی ویج بیتو ماکسونو شان راست هغه دا سمد ته کمزوري دا سوي د برو پر سیدل پروم دته پسرا وستله بستر مو ورس ډاکټران وای سمد پر سو وای دا کمزوري دا ست کم خنه ده زمو می دمن.
د کندهار د میرویس روختون د ماشومان وارش ته هر ورځ په 700 للسو تر 1500 په خوارزواکۍ یخته ماشومان راول کیږي. د شپږ میاشتنی ماشوم مبین مور لال بیبی وای زوی د تیرو څلور میاشتو رئیسی د خوارزواکۍ لناروغي څخه کړيږي او د تیرو لسو ورځو رئیسی د درملنې لپاره په روختون کې بستر کړي.
بس دا ډاکټران وای دا سوي ته غزي یا د وینې میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا څلورم میاشتې دا کښنه مریض دی نه جوړې دي بلان زاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر مدرلو د چما سه وخر کفایه کو دا مومن بار دل تر واسه د تمرا واسه دوی لا وره دا سوي ته غزي په داشه خانه کې وای او دا سوي ته غزي دی او دا د کولمو میکروب دی د وینې میکروب دی.
د کندهار د میرویس روختون چارواکي وای په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د میرویس روختون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای په تیر دوه میاشتو کې دوی ته په خوارزواکۍ اخته 402 ماشومان ورول سی چې له ډلې یو لس ماشومان مړه سی دي. ډاکټر صدیق وای د فقر پرته روغتیاي مرکزونو ته نه لاسرسي او د تغذیه پاړه د کورونی کم پوهه په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي نور لاملونه دي.
موږ 202 مریض شدید خوارزواکۍ بستر کړی و. د 202 د جملې څخه متاسفانه و مریضانې په حق رسیدلې دي او درغه د مخه میاش چې کوم و پاره چې موږ 2.5 درلودله خو د وغو د وفيات شمیره زما په خیال څلور و ده فکس مینه ده په څلور و ده.
تیر کال په 700 په میرویس روختون کې هرمیاش لسلو تر یو سلو دی شپری خوارزواکي ماشومان بستر سوي وو. خو سش کال په ورستي دوه میاشت کې په دغه روختون کې د بستر سو خوارزواکو ماشومان شمیر دوه برابر لور سوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندیښنې ښودلې و. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا دبليو اف ای اجرایوي مشر ډیوډ بیسلی ویلي و کچيري له افغانستان سره اجل مرستي ونسي د ماشومان په ګډون به په ملیونونو افغانان د لوږې لګوار سره مخامخ سي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول هیواد کې د بیکاری او فقر کچه تر بل هر وخت زیاته سوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوږی است. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2021 زیږدیز کال کې په ټول نړۍ کې 45 خبریالان وژل شوي چې ډېری دغه وژنې په افغانستان کې واقع شوي. خو دغه فدراسیون پرون جمعه د راپور په خبرولو سره ویلي دا په تیرو 1.5 کلونو کې د خبریالانو د وژنې تر ټولو ټیټه کچه هم ده. افغان خبریالان بیا چې یو خونړی کال تیر کړی اوس د 2022 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ نوي کال ته څه هیلې لري؟ په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
د نوي میلادي کال پایل او د راتلونکو په اړه د خبریالانو اندېښنې په داسې حال کې چې 2021 زیږدیز کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بلل سوی، د 2022 زیږدیز کال لپاره هم په افغانستان کې د میشتو خبریالانو اندېښنې د دوی د خوندیتوب په اړه خپل ځای دي. یو شمیر افغان خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي او له بېلابېلو رسنیو سره په خبریالۍ بوخت دي، د خپلو اندېښنو د لاملونو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه ووایم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه پر خبریالانو هم اغېز کوي. په تیرو کلونو کې هم ستونزې وي او د اوسني سرپرست حکومت پر راتلو سره هم خبریالان نن ورځ له ځینو ستونزو سره مخ دي. اوس مهال چې کوم وضعیت سره خبریالان مخ دي، لږ د اندېښنې وړ دی. اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی له امله کړېږي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی مت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري. له بده مرغه چې په روان 2022 کال کې به د افغان رسنیو او خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه او د تاوتریخوالي ګراف نور هم لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نړۍ د نور هیوادونو په پرتله 2022 کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال بللی دی. دغه فدراسیون پرون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان د بیلابیلو تاوتریخوالي د پیښو له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د دې شمېر تر ټولو زیاتې په افغانستان کې دی. په راپور کې د تیر 2021 کال دا شمېر د تیرو 150 کلونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه ښودل شوې او دا هم ویل شوي چې په تیر 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبریالان وژل شوي وو. د یادونې ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې 6 خبریالان یوازې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. خو د افغان خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه هیله من دي چې نوي میلادي کال کې به د طالبانو حکومت له لوري د خبریالانو د فعالیتونو لپاره طرز العملونه او د نړیوالو له لوري ورسره مالی مرستې وسی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی ازادي راډیو ته وویل.
که په 2022 کال کې د امارت لخوا طرز العملونه کېښودل شي او قوانین نافذ شي، یا هم د پخواني شاه د وخت اساسي قانون یا تیر اساسي قانون مرحلو اجرا شي، په دغه صورت کې بیا امیدواري شته ده چې وضعیت رسنیو ښه شي او نړیواله ټولنې مرستې وکړي.
د طالبانو له حکومته داسې مهال غوښتنه کېږي چې په دې وروستیو کې له دغه هېواده خبریالانو سره د کار پر مهال په ځانګړي ډول د اعتراضي غونډو او لاریونونو لپوښښ د تاوتریخوالي او بیلابیل راپورونه خپاره سوي دي. دغه شان د یو شمېر رسنیو کارکوونکو د نیونې خبرونه هم خپاره سوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد اوس ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
خبریالانو سره موږ کوشش کوو چې وضعیت ډیر ښه شي. کوم ستونزې چې مخکې پکې شوې دي، څنګه بلدتیا د خبریالانو له وجې ورڅخه زموږ د ځواکونو هم نابلده و ورس پورس کنترول زیاتیږي او د سپیکې موږ اوس ډېرې کمې له روسیې کوم خبریال سره چې ستونزې پکې شوې بیا هم رسیدګي ورته کوو.
ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې وړاندې ډېری ستونزې د خبریالانو د فعالیتونو او خبریالۍ له امله نه، بلکې د هغوی شخصي کړنو له امله وي چې له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې نه شاملېږي. د یادونې ده چې همدا تېرونۍ د نورین ټلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري هم د نوموړي د کورنۍ د غړو د ادعاو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول سوی و او بیرته خوشې سه. د آزادو خبریالانو د ټولنې غړو ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو ورته ویلي چې د ښاغلي نوري نیونه د هغه په رسنیز کار پورې اړوند نه و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندز ولایت کې د جګړو له امله متضرر شوی خلک وایي تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دوی جاتوی چې د جګړو پر مال د دوی استوګن کورونه په بشپړه توګه وران شوی او اوس دومره مالی توان نه لري چې د خپلو اولادونو لپاره یو کوټه هم جوړ کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
تیرو جګړو په کندز کې ورانۍ، ویجاړۍ او بېوزلۍ تر شا پرېښې. د کندز ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي د استوګنې کورونه، دوکانونه او باغونه ویجاړ شوي او کروندې شاړې شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورسره مالي مرستې وکړي څو وکولی شي بیرته له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس کلي یو اوسېدونکی 28 کلن رحیم الله چې په دوړو کې پټ له نړېدلې ودانۍ لرګي راباسي هغه ازادۍ روډې ته وویل
دلته موږ د 2 میاشتې کېږي چې راغلی اوسو. تقریبا اوه کال اصل دا جای خاتو په دغه لالخوا استقامت نه دست تر باسوزو پورې، دا استقامت تر خان آباد پورې اختاش پل خو به لیدلی دو جای پورې خاتو استقامت. دلته په تیارې په ډیسیان دا نومې ثقیله چې په دولت سره دلته استعمالول انډواله دغه رقم ګډوډي سل دغه جنت باغ داسې خراب چا موږ سره کومک کړی نه.
د جګړې پای ته رسېدو سره یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او په کنډوالو کې اړولې دي. خوای د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغونې توان نه لري او د ژمي په ساړه موسم کې د خپلو نړېدلو مینو په کنډوالو کې ژوند کوي. د اختاش ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو اوسېدونکي 20 کلن حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال د دوی کورونه او په ښار کې دوکانونه سوځېدلي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار یو تن دوکاندار 50 کلن عبدالقدیر په دې تاړه راته وویل
تعداد یو دوکانه اوس وځېدل مال مال هیڅ شی مو نه ښکل څه قلف دوکان اوس وځېدو څه سرمایه وه ټوله 15 کلن دوه بعد لغه چې اوس وځېدل نو نه چا کومه کړی ده او نه کوم څه نه بعد و تا نه یو لیست یو راغلی و د هغه لخوا لیست نیولی و هغه اول ورځو کې لیست یې ونیو چې موږ تاسو سره کومه کوو.
د ښار یو بل دوکاندار 50 کلن محمد حسین هم د تیرو جګړو ترخې کیسې کوي او وایي اقتصادي ستونزې ژوند تریخ کړی. د نوموړي په خبره د کندز فیلي سیمیزو چارواکو له دوی سره د مرسته کولو ژمنې کړې وې خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي.
مکمل پاس ګودام بخش د لابراتوار بخش د نرسنګ بخش د خپله د ډاکټر صاحب مینه خانه ټول یو جای وسوځېدل خو دولت موږ سره ژمنې وکړې دغه څه ضرر تاسو ته رسېدلی دی دا به جبرانېږي تاسو ته به درکوو خو لیکن تر اوسه پورې موږ سره کوم کومک چا نه ده کړی.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست رئیس مطیع الله روحانی وایي په دې ولایت کې له زیات شمېر متضرر شوو خلکو سره مرستې شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
د اکثریتو کورونو سره مرستې شوي دي او په آینده کې هم امید لرو چې انشاءالله نور به هم کومکونه راشي او کومکونه به ورسره وشي. د کندز ولسونو ته اطمینان ورکوو اسلامي عمارت د دوی په درد درمند ده او د دوی غمخوري کوي. د اسلامي عمارت له مسؤلینو نه خیریه بنسټونو موسساتو ټولو نه غوښتنه کوو چې زموږ د هیوادوالو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې ورته راورسوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې څه باندې 1 لسیزه د سختو خونړیو جګړو شاهد و او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ده ښایي لسیزې وخت ونیسي څو د کندز خلک د جګړو له کبله وراوښتي زیانونه جبران کړي او ښایي د اوږدې جګړې ځینې دردونکي زیانونه هیڅکله جبران نه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې د سپورت نړۍ خبرونه، د اقتصاد نړۍ خبرونه او د خلکو غږونه درته خبرو.
په بامیان ولایت کې د فوټبال ژمنی جام سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالۍ به د شپږو لوبډلو په ګډون د 15 ورځو لپاره دوام وکړي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې یادې سیالۍ د بامیان فوټبال فدراسیون لخوا د دې ولایت د ښاروالۍ په ملاتړ پیل شوې دي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ د یادو سیالۍ مخه د فوټبال لوبې پراختیا، او ورزش ته د ځوانانو هڅونه ده. په کابل کې پیشګام لوبډله د تیکواندو د سولې کپ سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د اسدي ورزش کلب په کوربتوب د 15 ټیمونو او 10 ورزشکارانو په ګډون ونې وړاندې پیل شوې وي چې تیر ورځ پای ته ورسېدي. د نوموړي په خبره دغه سیالیو اتلولي پیشګام لوبډلې په خپل نوم کړه. منیر احمد لوبډلې دوهم او دینیارخیل لوبډلې په ترتیب سره دریم ځایونه خپل کړه. د یادونې ده چې د پیشګام لوبډلې غړی مشعل جلالي د دې سیالیو غوره لوبغاړی وټاکل شو او د انګلستان د غوره لیګ سیالیو په لړ کې مانچستر یونایټډ برنلی ته ماتې ورکړه. د ورزشي راپورونو له مخې د دې لوبو د شلمې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې تیره شپه وشوه مانچستر یونایټډ په اولد ترافورډ لوبغالي کې د برنلی کوربه و چې په خپل کور کې برنلی ته یې 3-1 ماتې ورکړه. د مانچستر لوبډلې لپاره سکات په 8 دقیقه کې، بونمی په 20 دقیقه کې او کریستیانو رونالدو په 15 دقیقه کې ګولونه ووهل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د بهرنیو اسوار په وړاندې د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو لپاره د افغانستان بانک هڅې او د کمپاین دوام. دا کمپاین ونې وړاندې پیل شوی و. د افغانستان بانک وایي په ټول افغانستان کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه بنده ده او په کومو ځایونو کې چې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه کېده د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته شوي او لا هم هڅې روانې دي. د دې بانک وین حسیب نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې په هر ډول سوداګری زه راکړه ورکړه کې د افغاني کارول د هر افغان مسولیت ګڼي. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک په داسې حال کې دغه کمپاین پیلوي چې په وروستیو کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو بیه په بېساري ډول پورته شوه. د افغانستان برښنا شرکت وایي د 2022 کال برښنا یې تر ډېره له ازبکستان څخه تضمین کړې ده. د دې شرکت وایي حکمت الله میوندي نن ازادي راډیو ته وویل له ازبکستان سره د 2022 کال تر وروستیو پورې د برښنا د پیر په برخه کې تړون لاسلیک شوی دی. د نوموړي په خبره ازبکستان به د یو کال په موده کې افغانستان ته 2 میلیارد کلووات برښنا ورکوي او افغانستان دغه برښنا د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د یو کال لپاره ترلاسه کوي. دا اقدام په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې برښنا شرکت له ازبکستان نه شاوخوا د 50 سلنه برښنا د کمیدو خبره کړې وه. اونۍ مخکې برښنا شرکت ویلي و چې له ازبکستان سره په اړیکه کې دی تر څو د رامنځته شوې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د افغانستان برښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ هم د 2022 کال لپاره د برښنا د واردولو تړون لاسلیک شوی و. افغانستان اوسمهال شاوخوا 80% برښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برښنا پرچاوي زیاته شوې ده. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 2.5 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 4 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 1 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 2.99 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 2.5 پوله او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
تاسو ل پیغامونو
د دې مخام هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د پورتګل سیمه څخه سره په تماس کې یم. تر دا غل نړیوال مرستې راځي د خارو غریب ته مرستې دي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې بخوا مالا د حکومت کې وایستې د لوري هغه خلکو ته رسېږي. په دې او ځې طالبان ورسره د پخپله ورله ما ټول مال یو کاټه کاټه نه راکوي موږ ته یې خوش کې کولې.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذور یم د شل کول د مرستې چې کوم کنه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذور یم چې پوزي کې کته پورته کیږم.
د زادله ولا د شرطفاده له سوالي سره تماس کول خلک ډیر د سختي سره مخ دي. هیڅ د ماشان ډوډۍ نه لري. حکومت صدا خواهش لرو سي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.